ته ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه او راز مو په خیر تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو نه اوري پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګاخ پیولسمه نیټه د خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې سږ کال د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان وژل شوی دی. دغه راپور ښیي چې د خبريالانو د وژنې 55 سلنه د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر لومې راهیسې یوازې 140 خبريالان په فلسطین کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن چهارشنبه د جنوري 12 د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی. نوموړي وړاندې ویلي دي چې تیره شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. دهقان دا هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کونړ، نورستان، کاپیسا، ننګرهار، تخار، لغمان سربیره د سختو واورو، سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي. په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه به له 50 سانتي مترو پورې وي او د باران اندازه به د 15 څخه تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. له استرالیا نیولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 18 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بالاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست وویله. څه کال په منځنۍ ختیځ، اوکراین او سودان کې جګړو د نوي کال د لمانځنې پر مراسمو سیوری غوړولی، خو له دې سره سره د نوي کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د ورلوبو، نڅاګانو، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په څرانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږ لسګونه نور ټپیان شوي دي. د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزې په مرکزي خار برج کې د بیزای شویو په یو کم کې یو بل حمله دی. یو بل حمله پترس کې وخځو یو ماشوم هم وژل شوی دی. اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشې پنکه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی. د غزې په ترانګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ. په دغه برید کې 1200 کسان وژل شوي او 250 نور یرغمل شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت د دې هواد ولسمشري د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیا او ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی چې دې دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بي اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا د مرغومي دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوي په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې وه. په دې خبرې ټولګه کې موزه فرشته صحاګ د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان که زمان در روره بندوست هم نو بلی اخنی دوم رضیت اخنی و چی حادی نو دوی اسمان توایی چی تاسو دیپورت کهو نو زمان هم پیتو پیسته کچر زمان دوی دیپورت که نو حال تا زمان دست خطر ده.
د دې ترڅنګ به د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیایي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی مانا ډاکتران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکتران شته او نه دا نور شته. یو ډاکتر یې هغه په رسید نه وکړي، مانا یا ساعت ځغلو یا بلې خواته ځغلو.
د دې راپورونو ترڅنګ وړاندې به نور راپورونه هم راسره واوري. راسره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته مو بیا هم هرکلی کوم او پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمینې به شروع کړو. د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال وایي چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجي کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړې ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان چې شمېر یې لسګونو ته رسیږي په تیرو 2 ورځو کې نیول شوي او ډیری هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې. خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په 13 ورځو کې د لسګونه بی اسناد نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تک کیس هم لري وایي 2 ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډی سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
تاجکیان که زمان در روره بندوست هم نو بلی اخنی دوم رضیت اخنی و چی حادی نو دوی اسمان توایی چی تاسو دیپورت کهو نو زمان هم پیتو کیسته کچر زمان دوی دیپورت که نو حال تا زمان دسر خطر ده او بلده چی دلتا زمان کورانهی دی زمان کورانهی پاد که گی بچه ما دی اولادونه ما دی.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
د ډي سي دفتر تر اغلم وختل می جنوسي واخلم او یې زمې نه وځه پولیسو نیولم. بیګای جی کین تر اوس یې مدل ته جون دی رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش په موږ ډیر یخنې سره تیر کړي تقریبا موږ بیا ته کسان نیول شوی اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې واوسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په 13 ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر 90 افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کم په نامه سی کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او داسې ویل سوي دي او دغه مهاجرینو سره چې موږ په تماس کې یو هغوی ته ویل سوي وو چې تاسې موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د موږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توګو له امله تر 450 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې ډیری یې ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاودو توګو په وړاندې یو زیانګاله هیواد دی. بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بېلابېلو ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی تاسو سوی باورې بیرته راګرځو خبرونه ده.
د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
حتی هغه دغه ته مهم وسنه کېږي خوراکي توکو ته او په دواړو پښو مازوره هم یم. د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي او یوه سترګه او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن د انساني حقوق معلوم ته بېخي نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګه فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ راتګ دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سي آر سي د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تېر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنه کې 455 ملکي افغانان ته مرګزوبله وختي ده. دغې کمیټې ویلي دا مرګزوبله د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 244 پیښو کې رامنځته شوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دي ویلي چې په دې شمېر کې څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تېر یو کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډېری یې ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې ادارې را ده، یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دونار اکثرا کمک خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمک خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمښت سره ډېر مخ یو، ځکه دوناران یعنی ملاتړي د تیرو وختونو په شان مرستې نه کوي. که چېرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مدي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کېدای شي دا تلفات تر ډېرو کلونو دوام وکړي.
یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د د په خبره د موسسه 2500 کارکونکو لري. د یادونې ده چې د ځمکنۍ ماينونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د 13 نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماينونو لامل خلکو ته ډېر مرګ ژوبلا وختي وه. دغه نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنۍ ماينونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ساته په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې هم لوستلای او اورېدلای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړې چې زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نور حال د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما بهوس د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا راپه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام جله پیل کړی. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسې ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام جله زما د 2014 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم.
نوموړي زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په زلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونه ته خراغلی د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملایر یو سیمه ییز چارواکي پرون اسنا خبری اجانس ته ویلي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولی. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډېر افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په همدې اړه زموږ همکاري سنا کاکړ راپور چمتو کړی وای. ورې بیرته هم راځو.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد عراق کم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سماره حسیني تازه د ایران نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي 9 غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي 2 چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خېلی
مسمات ومن وخوړل شو او بیرته ایران نه کړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامه نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان یې په خونځي کې ول.
زه یو کال او 2 میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را د مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لار سته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو 2 میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. دا سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوي اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکي بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پرېږدي نه، دا یو خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به ښار ته ځغلو، خو بیا ښار بل ډاکټر ستنه، نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایي د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو، موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وایي ډاکټر پیدا سي، دا وطن دی، کلی دی، کور دی، وایي د خدای دنیا ده، د خدای مخلوق دی. نو موږ نس کولای غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي، ډیر مصرف راځي، موټر نه لري، وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار ښار ته ولاړ سي، خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی. د دربازانو د کلي اوسیدونکی هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولي کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، اسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی مانا ډاکټران هم نسته، مانا نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نور سته، یو ډاکټر یې هغه په رسید نه وپیدې. مانا یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته مسته مانا داسې ډاکټر پیدا شي، ښځه ډاکټر یې. مانا دا د کلي، مانا دا څلور پنځه کلي دي چې دغه مانا دلته دغه زنانو هم یو کار کېږي او د نور خلکو هم کار کېږي. سپینځري خلک یو ورځ کلینیک ته وپیدې، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستدا پکې.
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی، د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرم وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ښه ځګیانه جوړ سي، ښایسته ځګیانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دی ستا قربانا قسم، په ګرمو دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شاولي کوټ خو ګرسري کې ستا لانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه هم بس ګایي ګای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم، دغه خو کار خلاصې خو موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه ګای نه وخت دغه مټه راسي د سره سلیپ ته هغه لانه راځي، هغه بس دی په دغه راسي نه دی په وابستو په ژنګو راسي.
شاولي کوټ ولسوالۍ چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده، د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولي کوټ او کښته شاولي کوټ ویشل شوې ده.
د اوروزګان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15,000 ډالرو په ارزښت طبي وسایل او درمل د 45 روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په اوروزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د 45 روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 15,000 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د اوروزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سو. دغه مرسته په 45 روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل سو، چې پکښې د لومړنیو روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اوروزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړه وایي:
دغه دوا د 45 کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسوساتو لپاره برابر شوي دي، چې په دې کې 3 CC+ دی، یو ډی ایچ دی یا ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقي نور د سب سنټر او بی سی انو لپاره او بل اخره هلپوسونو لپاره دا دوا انشاء الله برابر شوی دی، انشاء الله مونږ به لیکو.
د اوروزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شوم خو شوه د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستو خو وښسو، او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسد صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تدبیر شرمخ کوم توجیه سوي دي خو هغه صحیح استفاده نه رسوي، خو ټول مهم دغه چې دی هغه د جسد استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونو کې به انشاء الله ډیر حد پورې به دا ستونزه حل شي، خصوصا په اطرافو کې په ولسوالیو کې. یعنی ډیر پورې به دا یعنی هغه خلک شي ډیر پورې د دې برخه به برخې وي. یعنی د ولایتي روغتونو پر رسیدګي نه سو کولای، او په هغه ساحه کې داسې روغتون نه و چې هلته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر ښه دواوی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخوري، پر هغه خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې، ان شاء الله دا ډیره ګټه کوي. پوسولې دا ډیر خدای ته خیر ورکړي، موږ د پاره ډیر مهم، د غریب د پاره او کورنۍ د پاره خدای به خیر ګټه کوي. ولا هغه وس نه لري چې تهران یې پوسولې، نو دا نو دا ډیر ښه دواوی دی، ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي، نو بس موږ د پاره ډیره ګټه.
دا ورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم شته، او باید لا نورې مرستې هم ترسره شي. دی وایي د ورزګان ولایت لپاره د روغتیاي خدماتو ښه کولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیاي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وایي چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامداره پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسي مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده، او دوی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروانو نیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې به لنډو خبرونو ته ورشو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی ایف جی 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګښ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه سندي ویل شوي، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي په خپل کلنی راپور کې په 2023 کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت خراب بللی دی. دغه ټولو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي له جبر او سانسور سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جنوري 12مه د جنوري یو اوله د ترافیکو پرمخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د ایک شبکې په خاني ټویټر کې پر یو پوسټ کلیکلی دی چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره اعلان کړی دی. نو موري وړاندې ویلي چې تیر شپه د غور کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو لامل تړل شوی و چې نن بیرته خلاص شو. دا استرالیا نانی ولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونو خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 میلادي کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو او پسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست ویلې. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جګدي توګه خبر ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړ. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږه لسګونه نور ټپیان شوي دي. تکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری
سه چیز وانن او تنکی زلمیان دی طول ده همده بیکاری لکبله همده مخدرات طول کتا مخه کوی.
دا چه معتادین ولی درو خلقو پا پرتله زر پا غوسه کیگی او پا معتادینو که ده قهر ناوله اجتماعی اغیزی سی دی، پا دی اړمو لاروا پو قرار مومن سر مرکه کرده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغې مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم بیا مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یوځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یوځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالي ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو شپږ سو څلوي روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سو دوی له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ ویشت کلن امان وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسی نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت وو، بل دلیل مین توپ وو. نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباه او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له تیرو 19 کلونو راهیسی په نشه یي توکو روغدی و. دای د دغه توکو لپاره خوده ورسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روغد د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2015 کلونو پورې جوړه سوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هېواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشې مادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې توسي عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیریالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چېرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیز ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د مغزي برخو باندې، لکه سروتونین او دوپامین، دغه مغزي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چېرته دود مواد ونه رسېږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دوی هم غوسه رامنځته کوي.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد د
دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي د ژر غوسه کیدلو ستونزه یې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفقانې نه رخصتېږي، دوی باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به یې په کور کې، یعنی د شفقانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کېږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کېږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي، وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه شوه او بې کاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې کمی نشه نه کولای، اوس به مې آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه معتاد سو، خپل لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته
یو رقم ته ماشین نه دی غو باندې بیالتا سوری کې په مکه مزمه کې خالته دی بمو کار ممنوع ده البته بمونه نشاله زره ځکه البته غرونه دی غلطه بیا رقم ته دوا ده سوری کې کی پاتې کی بیا غی کې دوا چی دوه رقم دوا ده هغه بیا درد درد کې بیا بوکلین نه دی بوکلین باندې بیا ټکه یغی کی بیا تعمیرات راځي یاره زه قدر ته مځي یو درس کلو به ما مواد مخادر باندې اول به چرس کول خو بیا ځکه نو مې سعودي وظیفه پرې خودله ویزا مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم یعنی پنځه شپه کال به کېږي چې شیشه څکوم ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپېږي یعنی زه اوس په خپل ځان باندې قدر ته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړ وي دلته به دا مشکل وي دلته به دا مشکل وي یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د درې سوه به هم راخیستله دوه سوه به هم راخیستله سلو به هم راخیستله نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ د شپږ زرو به مونږ ویلي اووه زرو به مونږ ویلي همدغسې به مونږ ویلي پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځه لس کاله تېر کړي دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې نو موټر باندې به مو پیدا کولې ټیکسي مکسي به مو کوله یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه او ما به خپله ډېر ورته ویلي چې زه د نشه نه کوم ما یو کال هم پرېښود دا نشه خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې ووایم چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي ما ته یې کوي خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندي کوو نما یو ډکه وراره ده چې ما سره موټر کې سپور یم الله سي د چرسو سيګريټ خطا کړي او ماته زړلې دي یعنی ځکه هغه اوس چیرته په پزړه کې مکاله کله ز خپل ډیر وته خوښ نه سم یعنی که درته مې ورځ په خپل په کور کې ناست ما ځان سره دا سوچو کو چې دا شیشه او چرس دا که چیرته ښه کار وای نو دا به ډاکټرانو څه کول ډاکټرانو به هغه کول ما نه پوی پوی خلک دي عالمانو به دا کار کاو یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل مې ورته ځوان مبي از نه سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بخي ازان زنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس یویشت او پنځویشت مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دوله سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی هېڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کیږي دا چې سعید ولې او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی دا به په ډرامه کې واورو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دی که ساقی خانه هری خواهد پوداریان ناز دی اولا که دو بخاره نلونه تر خلیش ندو دونه وزی
ایورا را داته چه کبه؟
مانه چه میکنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دو پودار چه کولو جای دی؟ زستاز للاس مطالع نشم کولای
نزده که خبر کار کم داشه رو خومی غراز نده کنه
تو گوره دلتا خلق دی تفریه و مطالعه لپاره رازی ستاسی للاس نچوک پر چوکویه که ناستایشی او نده گلانو پخوا که
والی نه پارکون جمانون او گلان ایواز استاسو دی
پارکون از موگ استاسی طولو دی خود داسی کارونو لپاره ندی
والی مکن خلق وجلی
دا چه تاسی خلق پر نشو اختکوی دا هم دا خلقو وجل دی
موقعی دا جاپا خلقی نور بکو چه مطاد جی
تا دی هوا تا او گوره سره استاسی دا دودونو للاسا یواشی با هم نشی که نستلای زره تنگی گی
وانا خلال زم گوره و کمیشا و خوان دیوالانو دا خطو بیا با نتی او نبونی کتابونه و پاک جامعه
گوره و روره یوازی زن نیم تا دی پارک تر آغل و کسانو تا او گوره اکثر و اخپل و پزو تا دسمالونه نیولی دی چه ستاسی ده نشو بویونه ور نشی
زن زن زمون با نجا که تشه موه
تاسی هم سبا رخصدی ده کور تا زن چه نه حقل دی نشهن و سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازای رازای مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
و علیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو ماینات نو کړل
وو مکرل
ته راکړه
زایا ماینات ورک
ها دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ماینات شو خزوانه دارته وای چې اوس ته تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چی لپانتون برخصتی راغل ایما طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ کی رازی
دکتر صاحب طول شپای پویشه تیرکره دیر پا تکلیف دی خدای بکوی تا بکوی غمی وخوره
حالا که کما نشه خوبه نکوی
نه دکتر صاحب زمازوی نشه نکوی
ډاکټر صاحب نور نشي خلا پریک د پټول عمر کې می سیګریټ هم خولې ته نه دی وروړی
د په هنتون د لیلې په تاخ خو به نشه نه وي در سره
نه ډاکټر صاحب زما د کوټې ماسلین یو هم نشه نه کوي
عجیب ده په دې معایناتو کې ست ټول نه خنه خانه دی پودری دی
چی پودری خدای فضل وکړ
ډاکټر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم لابراتوار ولا به اشتباه کړی وي
ته پوانتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوانتون باغ نه لري پوانتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ډاکټر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه می تنگ وی بدن می ډیر درد کوي سترګې می اوخ کی کوي خو کله چې پارته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس بس پوشم په هغه پارک موتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروین موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نکوم
څه شی د هیروین موتاد
هو خورې د هیروین موتاد
رشتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شویم
علت یې دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولې نه که ته وغواړې علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس
خورې وارخطا کېږم علاج یې کیږي د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه خدایه ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډرې سو خدای دې زموږ له وطنه دا نشئ مواد ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.